کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په یو بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو او خبرونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې. خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروس منن قطر ته ځي، او د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه به د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. د نورستان چارواکي وایي چې د زیاتې واورې ورېدو له امله د دغه ولایت د اوو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړل شوي دي، او تمه کیږي اروپایي ټولنه پر ایران باندې د بندیزونو کچه پراخه کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی مارک ګروس منن قطر ته ځي، او د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستو په اړه به د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازی وایي چې د طالبانو لپاره باید ډیر ژر په قطر کې دفتر پرانیستل شي، څو افغانان وکول شي چې په خپلو کې د سولې خبرې پر مخ یوسي. مارک ګروسمن پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دغه دفتر د پرانیستلو لپاره باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ هم تماسونه ټینګ شي. ګروسمن کابل ته له سفر مخکې ترکیه، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او هند ته تللی وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خپور کړوایي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې په بشپړ توګه د بشري حقوقو په اړه پر اندېښنو سیوری غوړولې دی. د بشري حقوقو ډلې په دې راپور کې ویلي چې یو سلو څلور د زرو افغان پولیسو او د زرګونو نور عسکرو د روزلو لپاره د ناټو حاصل جدي خطرونو سره مخ دي. هیومن رائټس واچ د امنیتي ځواکونو له لیکو د تېښتې په دغو لیکو کې د وسلوالو د نفوذ، د افغان امنیتي ځواکونو د بیسوادۍ، او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار سرغړونو د ستونزو یادونه هم کړې. په راپور کې ویل شوی چې هغه افغان محلي پولیس چې امریکا یې ملاتړ کړی، په وژنو، تښتونو، غیر قانوني عملیاتو او د خلکو په وهلو ټکولو کې لاس لري، چې زیاتره ته د ترسره شوو جرمونو په خاطر سزا نه ده ورکړل شوې. د نورستان چارواکي وایي چې د زیاتې واورې ورېدو له امله د دغه ولایت د اوو ولسوالیو لارې له مرکز او ګاونډي ولایت کونړ سره تړل شوي دي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال امیر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکي د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخ دي، چې تر اوسه ورته د بیړنیو حالاتو د کمیټې لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي و چې په نورستان کې د واورې ورېدو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. دغه کمیټې تېره اونۍ په کامدیش ولسوالۍ کې له 1.5 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 90 پوله، یو پاوند 6 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 25 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 56 افغانۍ. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تمکیږي اروپای ټولنه پر ایران باندې د بندیزونو کچه پراخه کړي. دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې ایران خپل هستوي پروګرام ودروي. د ازادي راډیو د خبری مرکز خبری الوای چې ټاکل شوی د اروپای ټولنه د بهرنیو چارو وزیران د ایران د تیل په صادراتو او د ایران پر مرکزی بانک د بندیزونو په اړه موافقه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الان جوپه تیره اونۍ وویل چې د بندیزونو لګول د پوځي هڅو د مخنیوي یو خل لار ده. د امریکا بحری قوا وایي د دوی یو بیړۍ چې الوتکې لیږدوي له کومې پیښې پرته په خلیج کې د هرمز څنګې په لور خوځېدلې ده. د دغې قوې یو ویان ویلي د یو اس اس ابراهام لنکلن دغې بیړۍ په هرمز څنګې کې خپل ماموریت په عادي او منظمه توګه ترسره کړی دی. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي چې برېټانوي او فرانسوي بیړیو هم د دغې امریکایي بیړۍ ملګرتیا کوله. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ایران وویل چې په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو موجودیت یو عادي خبره ده. اوس مهال د امریکا د 11 بیړیو له ډلې چې الوتکې لیږدوي، دوه یې په خلیج کې دي. د مصر نوی پارلمان نن خپل لومړنۍ غونډه کوي. د تیرو څو لسیزو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اخوان المسلمین ګوند په مصر کې پارلماني انتخابات ګټي. دغه ګوند ویلي هڅه کوي چې مصر د یوه ملکي حاکمیت خواته بوزي. د تیر کال د فبروري میاشتې راوروسته چې حسنی مبارک له واکه لرې شو، په مصر کې پوځي جنرالانو واک په لاس کې واخیست. عربي ټولنه د سوریې لپاره پر نوې پلانونو موافقه کړې. د دغه پلان لمخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې له پارلماني او د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې قدرت یو مرستیال ته وسپاري او یو متحد حکومت جوړ کړي. د دغه ټولنې غړي ویلي دي چې دغه پلان به د ملاتړ د جذبولو لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کړي. له دې وړاندې سعودي عربستان ویلي وو چې له سوریې څخه خپل څارونکي راباسي، ځکه دغه هیواد د عربي سولې یو پلان هم نه دی پلی کړی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سعودي الفیصل په دې اړه وویل:
الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري شقيق.
دا یو کوم جنایتونه چې زموږ د سوری ورونو په وړاندې ترسره کیږي باید ودرول شي. په همدې خاطر زموږ هیواد پریکړه کړې چې خپل څارونکي له سوری راوباسي، ځکه سوری د عربي سولې یو پلان هم نه دی پلی کړی چې هدف یې په سوریه کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. ملګری ملتونه وایي چې د بشار الاسد د رژیم په وړاندې د راولاړو شوو پاڅونونو کې چې لس میاشتې ووتې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې د یمن له قدرت لري کېدونکو ولسمشر علي عبدالله صالح ته د دې هیواد د ورتګ لپاره ویزه ورکړې. خدای هم ویلي چې له هغه تمه کوي د خپل معالجې لپاره یوازې د محدود وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. صالح پرون اعلان وکړ چې غواړي د طبي معایناتو او معالجې لپاره متحده ایالاتو ته ولاړ شي. په یوې ټلویزیوني وینا کې صالح وویل دی له خپلو ټولو خلکو میرمنو او سړیو د خپل تیروتنو په خاطر بخنه غواړي چې د خپل درې درش کلنې واکمنۍ په موده کې د دل خاطر سره شوي. صالح دا سرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د دې هیواد پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې هغه په بشپړه توګه له عدلي او قضایي تعقیب څخه معاف کیږي، خو په دې شرط چې دای له شوې موافقې سره قدرت پرېږدي. او په کوریشیا کې د پرونی ټول پښتنې یا ریفرندم لومړني رسمي نتیجې ښیي چې په سلو کې وشپېته کوریشیانو په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون وویل په سلو کې 2 کسانو له دغه غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی او نورې رایې باطلې اعلان شوې دي. دا د ټولو شاوخوا 25% شمېرل شوي رایو نتایج بلل کیږي. ویل کیږي په دې هیواد کې په سلو کې شاوخوا 2 مستحقو رایې ورکوونکو په دې ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې برخه اخیستې ده. کوریشیا تېر کال له اروپایي اتحادیې سره د شاملېدو تړون لاسلیک کړ، او که د دې اتحادیې ټول غړي هیوادونه د کوریشیا غړیتوب ومني، د راتلونکي 2013 کال په جولای میاشت کې به دا د راتلونکي کال په 2013 کال کې به دا هیواد د دې اتحادیې 28 غړی شي. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساده رادیو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. افغانستان کې تتللی د امریکا او پاکستان لپاره وبخې افغانستان تتللی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په قطر کې د طالبانو لپاره د زر تر زر د یو دفتر د پرانستو غږ کړی. په دې اړه په تفصیل سربیره به په دا واوري چې په دې وروستیو کې یو ډېر شمېر افغانان هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي او په اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي. دغه شمېر په تیرو 10 کې سږکال تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دوی له کومو ستونزو تیریږي او دا کار څومره ممکن دی؟ په دې اړه او همدارنګه په همدې موضوع له کندهارم یو تفصیلي رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د خپرونې په 2.5 ساعت کې 2:19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاند څانګې مه هېروئ. مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي مارک ګروسمن د سولې د خبرو د ګړندکېدو لپاره په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر د سمدستي پرانستو غږ کړی دی. ګروسمن ویلي دی به دغه مسله د قطر له چارواکو سره یاده کړي، خو هغه وویل چې د افغانستان او قطر حکومتونو ته هم پکار ده چې په خپلو کې تماسونه زیات کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر امکاناتو خبرې وکړي. ګروسمن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل چې تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وایي له طالبانو سره د خبرو د بهیر د ګړندې کېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې هر څومره ژر په قطر کې د هغوی دفتر پرانستل شي. اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي، څو دې ته زمینه برابره شي چې د سولې په هدف افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. ګروسمن چې کابل ته په دوه ورځني سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې کړې. پرون یې د بهرنیو چارو په وزارت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه راز وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره په لومړي ګام کې باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ تماسونه ټینګ شي، خو هغه د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د ځینو شرایطو یادونه هم وکړه او ویې ویل په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان طالبان په ډاګه اعلان کړي چې دوی نړیوال تروریزم غندي او په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې ملاتړ کوي. طالبانو څومره مخکې دا پړاګه کړې و چې له امریکا سره ابتدایي خبرې ترسره کړي او غواړي چې په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. طالبانو دغه راز له امریکا غوښتنه کړې و چې د دوی یو شمېر بندیان دې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي او قطر ته دې واستوي. خاغلی ګروسمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د هغوی د استولو په اړه پریکړه شوې او آیا امریکا د دوی کوم کسان خوشي کوي او په بدل کې له طالبانو څه توقع لري، له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او د دې کار د عملي کېدو لپاره باید ځینې کارونه ترسره شي. موږ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا تاسو هر یو ته د حیرانتیا خبره نه ده چې دا مسله تر هر څه مخکې امریکا په قانون پورې تړلې ده چې له هغه سره سرخوري او پر دې مسلې باید له کانګرس سره هم مشوره وشي او منظوري ترلاسه شي. ډېر مسایل شته چې باید کار پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې له ګروسمن سره یې په دې خبري کانفرنس کې حضور درلود، له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې که امریکا غواړي چې طالب بندیان خوشي کړي او قطر ته یې واستوي، افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي.
در صورتی که دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که زندانیا را انتقال بده به قطر، زندانیای طالبان، و چون این به معنی یک جا شدن از این افراد با خانواده هایشان است، در اونجا ما از این حمایت میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ورته دا په ډاګه شوې چې ټول په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو زیاته کړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او دې هدف ته په رسیدو کې امریکا او د سیمې هیوادونو له افغانانو سره مرسته کولای شي. هغه وویل لکه څنګه چې افغان مشرانو پرې تاکید کړی، د سولې بهیر باید پراخ وي او په هغه کې د جګړې ټولې خواوې شاملې وي. ګروسمن دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی شبکه هم په دغو خبرو کې شامله ده او امریکا له دې شبکې سره خبرې کړي او کنه، وویل امریکا له دې شبکې سره یو ځل خبرې کړي دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن مخکې ویلي وو، امریکا له حقانی شبکې سره یو ځل خبرې کړي، خو لکه څنګه چې افغانانو ویلي، زه هم په دې باور یم چې دا یوه پراخه پروسه ده او وګورو چې دا خبرې څه نتیجه ورکوي او کنه. خو ګروسمن دا ونه ویل چې له حقانی شبکې سره خبرې څه وخت او چیرې ترسره شوې دي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې له یوې بلې مخالفې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند سره هم خبرې چټکې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان چارواکی وایي چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2014 میلادي کال پورې او لاغې وروسته له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د فرانسې د دفاع وزیر د کابل په شمال کې د ملي اردو یو سرتیري لخوا د څلورو فرانسوي سرتیرو له وژلو وروسته افغانستان ته تللی. د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. افغان چارواکو ویلي چې په دې لیدنه کې د دې پیښې د څرنګوالي سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وشوې. کابل نور تفصیل د حمید مومند په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکو د ولسمشر کرزی او د فرانسې د دفاع وزیر ترمنځ شوې خبرې رغنده بللې او ډاډ یې څرګند کړی چې په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژنې پیښه به د دواړو هیوادونو پراخېدونکې اړیکې زیانمنې نه کړي. دا څلور فرانسوي سرتیري د جمعې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا ووژل شول. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارډ لانګو چې له دې پیښې وروسته افغانستان ته په یو سفر راوتلی، د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جلان موسازی په همدې ورځ په یوه خبری غونډه کې وویل چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
وزیر دفاع فرانسې یک بار
دیگر دوی د فرانسې دفاع وزیر یو ځل بیا تر 2014 میلادي کال پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره د همکاریو په ژمنې ټینګار وکړ. دا هم افغان دولت او هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر دی. تر دې مخکې فرانسوي مشرانو د ملي اردو د سرتیري لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بللې وه او ګواښ یې کړی و که امنیتي شرایط سم نه شي نو له وخت نه مخکې به له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو ویستل مطرح شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې دواړه هیوادونه په خپله کې د ستراتیژیکو اړیکو سند هم لاسلیک کړي. له ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې د فرانسې د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلی موسازی وویل چې په دې خبرو کې افغان لوري دا ډاډ هم ورکړی چې په فرانسوي سرتیرو د شوې حملې او له دې مخکې په رامنځته شوو دا ډول پیښو به پراخ تحقیقات وشي. دی وایي افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د یوې پراخې څېړنې په اړتیا ټینګار وکړ او دا ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه رامنځته کېږي. په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دې پیښې د مسؤلیت د منلو وروسته د دې تحقیقاتو اړتیا احساسېږي چې باید ترسره شي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې فرانسوي سرتیري د ملي اردو د یو سرتیري لخوا په نښه کېږي، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په جنوب او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې لیدل شوې. که څه هم کتونکي د داسې پیښو یو اساسي علت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ بولي، خو د دفاع وزارت چارواکي بیا دا مسله ردوي او وایي چې تر ډېره رواني ناروغۍ د داسې پیښو سبب ګرځي. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سباندې 3,500 سرتیري لري چې د ISAF په چوکاټ کې فعالیت کوي او له 2000 لومړي میلادي کال را په دیخوا د دغه هیواد اتیا سرتیری له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمغه غلزادې رادیو نوري د کابل چاپ دینون رسي ورسپانو ام تر ډیره خپل لیکنې او سرمقالي په افغانستان کې د سولې رواني حل روانو حل زلو ته ځنګړي کړي. حمید مومند د زینو ورسپانو پانی اړولې او غټکی له د خبرو
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم خپل د بحث زیاته برخه په افغانستان کې د پخلاینې په هڅو کې روسي پرمختګونو او په دې اړه د شمال ټلوالې خبرګونونو ته ځانګړې کړې. ویسا خپلواکي رسپانو په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان حکومت له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالب بندیانو له لیک سره موافقه وښودله. رسپانو وړاندې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین په حواله لیکلي چې د قطر حکومت به په نږدې راتلونکي کې پر دې مسلې د خبرو لپاره کابل ته یو پلاوی واستوي. خورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن په حواله لیکي چې د طالب بندیانو خوشې کول یو قانوني مسله ده او په دې برخه کې له هر څه مخکې باید د امریکا له کانګرس سره خبرې وشي. سردوش نادالوتی رسپانه لیکلی چې افغان حکومت له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالب بندیانو له لیک سره د موافقه په داسې حال کې ښودلی چې د امریکا حکومت لا په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. د رسپانه په وینا د امریکا حکومت به په دې اړه هره پرېکړه له کانګرس سره تر سلا مشورې وروسته کوي. ملي باور نادالوتی رسپانه په مصر کې روسي بدلون ته په اشاره په دې ټینګار کړی چې د افغان دولت وسلوال مخالفین باید ټوپک لرې کړي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د ورسپانې په وینا په مصر کې د 1.5 کلن نظام بدلون وښودله چې د خلکو په ملاتړ سیاسي مبارزه کولی شي، یو پیاوړی نظام هم نسکور کړي. ورسپانې وسلوالو مخالفینو ته سپارښتنه کړې چې د خلکو زړونه دې خپل کړي او د سیاسي مبارزو له لارې دې په واک کې د شراکت هڅه وکړي. له طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې د پرمختګونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د ځینو نورو ورسپانو په وینا د شمال ټلواله بیا دغو پرمختګونو ویرولې او اوس ځان د واک په زوال کې ګوري. محور نادالوتو رسپانه لیکلی چې له دولتي واک لري شوي قومندانان اندېښمن دي چې امریکا به له طالبانو سره د نوي جوړجاړي په محصول نظام کې دوی ته ونډه ورنه کړي. ورسپانه وړاندې د دې ټلوالې هلو ځلو ته په اشاره لیکلی چې دوی پارلماني نظام او د قانون تعدیل ته کافي ملاتړ نه شي ترلاسه کولی، خو تبلیغات د واک د ویش لپاره په کرزي د فشار ښه وسیله ده. خدمتګر نادالوتو رسپانه په لیکلی چې د شمال ټلوالې غړي هڅه کوي چې ځان په یو نه یو ډول مطرح کړي او د اپوزیسیون حیثیت خپل کړي، چې د ورسپانه په وینا دا یو تپل شوی کار دی. ورسپانه لیکي چې د دې ټلوالې ځینې غړي له طالبانو سره د پخلاینې مخالفت کوي او ځینې نورې بیا په دې خبرو کې د برخې د ورکولو غوښتنه کوي. ولید. خورس پانی لیکل چې افغان دولت، طالبان او امریکا د لانجې درې استي اړخونه دي او د سولې خبرې هم باید په همدوی پورې تړاو ولري. هیواد دولت خورس پانی بیا په افغانستان کې د نظام د بدلون هڅې د هغو کړیو کار بللی چې د افغانانو بریا نه شي زغملی. خورس پانی لیکل چې په اوس ورځو کې په هیواد کې دننه زره توکم پالو کړیو د جرمني په بن ښار کې له امریکایي کانګرس مینانو سره په هیواد کې د فدرالي نظام د راوستلو په سر خبرې کړي. خورس پانی لیکي چې د دغو هڅو یوازنی هدف د هیواد ویشل دی چې نه یوازې افغان حکومت او خلق مخالفت کوي بلکې د طالبانو او حزب اسلامي په ګډون مخالف او وسلوالو هم ورسره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په هیواد کې دننه او بهر له دې هڅو سره مخالفت دا ښیي چې دغه کړۍ د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې نشي بریالی کېدی.
په دې وروستیو کې ډېر شمېر افغانان هڅه کوي چې له افغانستان نه ووزي او په اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي. اروپا ته رسېدل اسانه کار نه دی. دوی مجبور دي چې قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکړي او په جالي اسنادو له ډېرو خطرناکو لارو څخه تیر شي او ځان تر لندن یا ستاکولم پورې ورسوي. لاره یې له خطرونو او سختیو ډکه ده، خو دوی خطرونه په سر اخلي او له هېواده وځي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په خپل رپورټ کې د دې مسلې علتونه راسپړلي. فرید هوډ سیفي په اړه نور تفصیل درکوي.
نړیوال ځواکونه وایي چې دوی به په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووزي، خو تر دوی لا دمخه ډیرو عادي افغانانو له افغانستانه د وتلو تکل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د تیر میلادي کال د جنوري او نومبر د میاشتو په ترڅ کې له 10,000 څخه ډیرو افغانانو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د تیر کال په ترڅ کې په سلو کې 25 د مهاجرت په پیښو کې زیاتوالی راغلی و او د تیرو څلورو کلونو په نسبت له 3 برابرو څخه زیات اندازه څرګندوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ډیر افغانان د انسانانو د قاچاق پیچلو دستګاو ته مخه کوي او په دې هڅه کې دي چې خپل او یا اولاد له افغانستانه ووزي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د دې راپور له مخې دا خلک اروپا ته تر رسیدو پورې دې ته اړ کیږي چې څو ځایه پیسې ورکړي. تر ایران او یا پاکستان پورې د دوی د تګ لګښت $200 ته رسیږي او بیا د جالي اسناد پر جوړولو او د الوتکې پر ټکټ د پیسو لګښت چې دوی تر لندن یا ستاکولم پورې ورسي سړي سر له $25,000 څخه اوړي. بلخوا زرګونه نور افغان مهاجر هر کال له بهره بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. خود بیرته ستنیدونکو کسانو شمیر د هغه کسانو په پرتله چې له هیواده وزي کم دی. اسوشیټډ پریس لیکي د دواړو حالتونو د افغانانو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني عسکر له افغانستان څخه وزي او افغان ځواکونه امنیتي چارې په غاړه اخلي، نو د افغانستان راتلونکي به څه شي؟ د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر د اټکل له مخې هر کال له افغانستان او پاکستان څخه د انسانانو د قاچاق پر فعالیتونو څه باندې تر $1,000,000,000 پورې لګیږي. هغه کسان چې له افغانستان ووزي په سمندر کې لډوبېدو نیولې، په بهرنیو هیوادونو کې تر بند پورې ډیر ځله له بلا ستونزو سره مخامخ کیږي. خو سره له دې هم ډیر عوامل لکه وزګارتیا او بې امنی د دې سبب کیږي چې ډیر خلک په تیره ځوانان هغه د چا خبره توکلی ځان ستونزو ته سپاري او له خطره ډکو لویو لارو باندې روانیږي. احمد په کابل کې 40 کلن وزګار هلک له همدې ځوانانو څخه دی. هغه دا منلی چې $1,000 قاچاق برته ورکړي او ځان تر ایران ورسوي. په دې هیله ده چې کوم کار پیدا کړي او د 2 کلونو په مودې کې دومره وګټي چې ورباندې اروپا ته ولاړ شي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې راغلي دي چې احمد اوس پیسې نه لري. قاچاقبر ورته ویلي چې کله ایران ته ورسېدو د یوې میاشتې په مودې کې د پیسې ورته برابرې کړي. هغه وایي فکر نه کوم چې د افغانستان اوضاع په 2 کلونو کې بدلون وکړي، نو خبر دا وی چې همدا اوس ترې ووزم. ټاکل شوی چې هغه په 2 اونیو کې ایران ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس یاتوی یو شمیر افغانان له دې اندېښمن دي چې کله نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي نو بیا به طالبان افغانستان ته ورشي او ممکنه ده چې د 1990 لسیزې د وخت په شان کورنۍ جګړه پیل شي. یو شمیر نور بیا په دې اندي چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو د افغانستان اقتصادي وضعیت به ډیر خراب شي. خو یو افغان مقام دې مسلې ته خوشبینه دی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت معین عبدالسمد حامی اسوشیټډ پریس ته ویلي که چیرته وضعیت له دې هم خراب شي نو خلک به همداسې بهر ته مخه کوي او که وضعیت ښه شي نو خلک به بیرته راستانه شي، همیوای د اوزا خواله لدی پورې اړه لري چی ل بهرنۍ ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتی چارو د سپارلو پروسه په سمته سره تر سره کیږي او کنه، او یا افغان حکومت به وکول شي چې امنیت تامین کړي او خلکو ته کار پیدا کړي.
په وروستیو میاشتو کې بهر ته روان په قچاکي لارو تللي افغانان په بیلابیلو سیمو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او خبره یې تر مړینو پورې ورسېدله. بهر ته په قچاکي ډول د ځوانانو تګ که څه هم دولتي چارواکي خوشبینه کړي دي، خو د خلکو یو ډول غبرګونې راپارولې. دوی وایي چې انساني قاچاق نور د زغملو وړ نه دی، ځکه دې کار زرګونه افغانان د مرکندې ته غورځولي. د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو تګ یو عمده لامل بیکاري ده چې افغان چارواکي د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلي. دوی وایي که په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شي، نو تر ډېره بریده به بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تګ کچه راټیټه شي. د ځوانانو په غیر قانوني تګ کې یو بل ستونزه چې ده، هغه دوی ته په وخت او په سمه توګه د لارو په اړه د معلوماتو نه ورکول دي. په دې برخه کې هم هغه ادارې چې مسؤلې دي تر اوسه پورې ځوانانو ته لازم معلومات نه دي ورکړي. په دې موضوع له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکړي.
په ناقانون ډول بهرنیو ملکونو ته د ځوانانو تګ د تیرو څو کلونو راهیسې زیاتوالی موندلې. زیات ځوانان د یو ډول تبلیغاتي ویناو تر تاثیر لاندې راغلي او دې ته زړه شکړې چې بهرني ملکونه د افغانستان په پرتله د هر اړخه پوره دي. په سویلي حوزه کې کندهار د دې ډول یو ښه مثال دی چې هر ورځ پکښې په سلګونه ځوانان د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نورو لاملونو له امله د هرات او نیمروز د لارې د انساني قاچاق په ډول ایران او نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زیات شمیر افغانان چې کله په دې قاچاقي لاره سفر کوي، یا خو خپل ژوند د لاسه ورکوي او یا هم په کلونو کلونو د پولې اخوا په هغو زندانونو کې زنداني کیږي چې د بشریت خلاف کښې د ظلم کړي راچاپېره سوي دي. څو تنه بهر ته تلونکي چې په قاچاقي ډول یې بهر ته د سفر تیاری نیولی خپل نظر داسې څرګندوي:
مجبوري ده، غریبي ده، افغانستان کې کاروبار نشته ده، چلار شو هلته غریبي کوو، بس را شو هلته یا مزدوري نه، یا ای قاچاقبر نه قرضار را شو بیرته همدسې را شو، یا خلک پکې هلته هم بندي شي، دغه شي قاچاق بندیان ایرانیان وهي دسې ډکوي، غریبي ده، نور څه وکړو دلته، نور چې ایران ته لاړ نه شو. دولت باید مونږ ته یو ښه کاروبار یو مرسایل جوړ کړي، یو ښایسته ځایونه جوړ کړي چې مونږ پکې کار وکړو، شرکتونه جوړ کړي مونږ پکې کار وکړو، دغه شیونه جوړ کړي، نور خو څه کار نشته. افغان
کار روزګار نشته، خواري ټپې ولاړې دي. مثال د دې په خاطر چې هلته که څه هم تکلیف پر موږ باندې راځي، پر دې لارو باندې دولت څه غوښتنه دا ده چې خلکو ته مثال د برق برقي چې دلته خلک په افریقا ته راوړي، مثال خلک دغه دې ځای بیکاره خلک په دغه افریقا کې په دغه کار وکړي.
اول خو رسیدنګي په تکلیف دي، په دریابو کې هم دغه سیوی دي، وشتل سیوی هم دي، یا د ایران له خوا یا د بلې خوا څخه په کښتۍ په کرچاک ډول دي در ځای رسېږي. هغه څوک رسېدلي، څوک نه رسېدلي، رسېږي زما څوک پر غاړه نه اخیستي، زه جاتمن رسوم.
ډېری وختونه هغه افغانان چې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، نو د مزل په اوږدو لارو کې د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال نږدې 1 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي، چې سم نیمایي برخه یې په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې ژوند تېروي. د ټولنیزو چارو کارپوهان په دې اندي که هغو افغانانو ته چې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي په کور دننه د کار زمینه برابره سي، نو دا به د انساني کاچا کچه تر ډېره بریده راکمه کړي. په دې اړه د ټولنیزو چارو یو تن کارپوه سید احمدالله یاسین داسې وایي:
د خلکو د افکارو د خلکو د کړنو په خاطر باندې دلته اقتصادي تاسیسات نسته، او زموږ په ملک کې تر اوسه پورې د ګرانۍ او د قحطۍ سره مخامخ یو. سږ کال د بارانو قلت دی، یو د کار زمینه نه ده مساعده، فابریکې او تولید ځایونه نه لرو، او زموږ ګرد تجارت دی امپورټیډ دی، وارداتي شیانو باندې موږ ډېره تکیه ده. نو دلته بی حسابه ستونزې لرو، دغه ستونزې دي چې زموږ ځوانان بیکاره کېږي، په نتیجه کې یو غټ تعداد زموږ د خلکو په دغسې شکل باندې چې څو واره مو لارودلي دی، او کال په جریان کې د استرالیا د طرفه څخه یا د ډنمارک او د ناروی او د دې ملکو په تور شکل باندې د یو ملک څخه بل ملک ته په کښتۍ په ذریعه باندې تګ راتګ کوي، هغه داسې واقعیت پېښېږي.
تېره اونۍ د هېواد د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په یونان هېواد کې 650 تنو هغو افغانانو ته چې په قاچاقي ډول دې هېواد ته تللي د افغانستان ویزې ورکړي تر څو بیرته خپل هېواد ته راستانه سي. دا په داسې حال کې ده چې همدغه مهال په یونان هېواد کې 12 هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول د یونان هېواد له لارې نورو اروپایي هېوادونو ته قاچاقېدل، لدی جملې څخه شپږتن وبوته تر غورځېدو وروسته خپل ژوند لاس ورکړ او شپږتن نورې د یونان د حکومت لوري دی هیواته په ناقانون ډول د اوشتلو په تور نیول سوی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ نه آزادۍ رادیو نه اوري لسنی می بجې شوي. اسد الله لودین ته غوږ دوه چی د نړۍ او افغانستان د مهم خبرونو سر ټکی در ووري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسه مارک روسمن نن قطر ته ځي او د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستو په اړه به د قطر له چارواکو سره خبري وکړي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې نن سهار اسماعیل خیل ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو په یو موټر د ماین چاودنه وشوه. امنیتي ځواکونو په دې چاودنه کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د خوست د ملکي روغتون رئیس وایي دوی ته درې پولیس ټپیان ورول شوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې د زیاتې واورې ورېدو له امله د دغه ولایت د اوو ولسوالیو لارې له مرکز او ګاونډي ولایت کونړ سره تړل شوي دي. تمه کېږي اروپایي ټولنه پر ایران د بندیزونو کچه پراخه کړي. دغه اقدام د دې لپاره کېږي چې ایران خپل هسوي پروګرام ودروي. د امریکا بحري قوا وایي دوی یوه بیړۍ چې الوتکې لیږدوي له کومې پیښې پرته په خلیج کې د هرمز تنګي په لور خوځېدلې ده. د مصر نوی پارلمان نن خپله لومړنۍ غونډه کوي. د پارلمان انتخاباتو ګټونکی ګوند اخوان المسلمین ویلي هڅه کوي چې مصر د یو ملکي حاکمیت خواته بوزي. او عربي ټولنه د سوریې لپاره پر نوي پلان موافقه کړې. دغه پلان له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې له پارلماني او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې قدرت یو مرستیال ته وسپاري او یو متحد حکومت جوړ کړي.
دوستانو رازو زموږ ونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې پروګرام خبريږي. ورپسې کولای شئ چې د تاند څنګه چې ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خاص خبرونه دا واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو سلام نمی ومنی. د نن خبرونه مو د خلکو ترمنځ نو ډاټ ګیرن او تسلیتونو ته ځانګړي کړی ده. و باور چې دوی څنګه یو بل ته ډاډ ګیرنی ورکوي، څه ډول جملې او اصطلاحات کاروي، څنګه دعاګانې کوي او په کومو مواردو کې دا ډاډ ګیرنی عام دي. دا مطلب بزو مان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانانو ترمنځ د ډاډ ګیرنی ډیر موارد موجود دي، خو ځینې لکه تر غمو وروسته، تر سفر وروسته، د مال تر ورکېدلو او د پلار لکوره د ناوې تر وتلو وروسته کابو عام دي چې خپل خپلوان او دوستانې په خپلو کې سره پالي. په پیل کې به د ځینو سیمو له اوسېدونکو واورو چې تر مړو وروسته د یو بل څه ډول ډاډګیرنه کوي.
حاجی مهمانور
یعنی دا خبر ورده کی سی دا حق لار دا خدای امر دا بس دین اخلاص نست دا ټول مسلمانانو دا لار دا مرګ حق دا پلان کای دې سمرسو لاس خلق دې سیغه مثال کپانی مون له خلقم پر اغون نسور او زم تریتم سورک سولو صوابان تلی دی پیغمبران تلی دی دی دنیا نو منګو تاسو ټول دا غلار
زمانم رحمدل دو دی گلگوٹی وسیدم کے او لک چوک سے چا کر غم پیدا سی او مڑے وسی اگے دوستان راضی او وگو دسی کسی کئی سی دغه دیت د غم کسو نه زیاد کسی ور دکئی سی دا پام ببل سی او دای د پیجیر سی خو ساج پختو مدل لکنه وای سی یو ستر گدی ودل ببل ستر گدی لاس کیدا
دمانم یونس ته پکتیا وسیدون کئ
بس دا خدای سی وی چې مقصد الته خلق لار سی هغه تسلی دی شو خبر ور کئ سی ور مقصد دا واقعیا رسیدل دا خدای دی تاسو ته دزله صبر در کئ مقصد هغه برکت ته پدی سی د سی یو کسی ورته بیان سی ور مقصد دا خو وس خدای له طرفه دی ارڅو خو مقصد تر دینه ډیره مشکل راغلی په خلکو سخت راغلی دی خو مقصد دا ورته غو ناسته دا شکار ده دا غو خلکو غم ور سره اخی په غاړه باندې دا خبر ورته کئ سی ور خو هغه مقصد پلان دی سی مړ سو په ډیر سخت شواخو مقصد مری ورک د زوندې ورک د پلان ای سوی دنګ ای سوی د ډیر کسې ورک کوي کنه نن پتا د سبب ما ده د دین ایڅو خلاص نه دی
انوم می اول خان ده زه د چرسیادی ولسوالۍ د خیرآباد اوسیدین کوم
منګه دغه کیسې ورته کوو چې ګوري مرګ چې دا نه پشادا نه پکدا پټولو په خپل وخت سره چې کوم وخت الله پاک هغه روح سره وعده کړي امغه وخت خدای پاک هغه روح اخلي
نو منګه زیاتره کیسې یا خبرې چې دی قرآنی مسالې ورته کوو د اسلام لنیګانه دا خبرې ورته کوو
خغلی خیال الدین صدیقی د قومونو او قبایلو چارو وزارت د تحقیقاتو مسول دی دی وای چې زما تر قومي مشر و چې وفات شو موږ ډیر پرې خپه وو خو د خپلوان او دوستانو ډرګیرونو زموږ پام په بل کړ
با اول زمونږ خپل تر مشر سپینګری قومي مشر ډیر مطرح سره په منطقه کې زمونږ په ولایت کې کله چې دا وفات شو تابان په کور کې یو ماتم او پاغغه کې خو بیا دا مونږ ته به د خپلوان او دوستان او گاونډیان او د خلک راغله نوغي به دا ډرګرنه را تکول چې تاسو ولی داسې دا دادو فریاد او شړاو یو د غشن لاس وخلې مړ خوغه وی چې نو می ورکشي تاریخ ورکشي دا خو تاریخ ورک نه دی دا خو ژوندې تاریخ لري په هر ځای کې د نوم یادېږي دا غچا چې نو په خنوم سره یادیږي هغه ته مونږ مړ نشو ویلې نو سړی مړ نه دی دا ژوند دی بلکې یا مثلا نور سپینګیرو مشران چې راځي د غوډې تسلیت سرګوندل په خاطر باندې دا د قرآنی آیاتونه تلاوت کیږي هلته وایي چې کل نفس ذائقه الموت خصوصا علما دا ډاډګرنې ډېرې ورکوي خلکو ته
خغلی جان محمد د کندهار د لوولی اوسیدونکو دی دی وای چې د تسلیت د جملو څنګهوالی په مړو پوری تړلی وی کمرې سپینګری وی خلګي اقارب ته یو ډول تسلیت ورکوي ک ځوان وی بل ډول او کما شو می بل ډول لدبلمړی د سپینګری او ځوان مړي ډرګرنی وورو
سپینګری خو ورته وای چې خدای دې وبخشي خدای دې غر کې رحمت کی شسړی او شسپینګری او دا کله دا ماجت په آباد او د خره ګرد د خوشاله او بختور سړی او چې شپ عزت سره مخاور ته پاره یا خدای دې وبخشي ژوند دې په عزت او مرګ دې په عزت چې ځوان مړی نو بیا خلک ورته وای چې وای مرګ اکته د ګردو د غلار ده او ګرد به مرو خدای خپل دوستان ځان ته ورغواړي نو دا خو د خدای رضا ده نو د خدای پر رضا کې به موږ څه وای نو خدای دې د یوم البتر وساتي خدای دې نور له ناڅاپه ژغ وساتي
د خغلی جان محمد په وینا د ماشومان درګیرنه له ځوانانو او سپینګیرو سره څه فرق لري
د کوشنیانو دا د ماده سوریدل دي چې وای ته خدای را کړی او خدای بیرته را سواخستی او دا مومنان خدا په غو دنیا باندې د مور پلار شفاعت کوي چې دا د اخرت کښ دی
د غزنی د اندر ولسوالۍ وسیدونکو جلال خان وایي چې په تیرو کلونو کې د دې په سیمه کې یو کیسه مشهوره و چې معمولا به خلکو د تسلیت او ډاډګرنې پر مهال هغو کسانو ته کوله چې غم باور پیښو
مو خاطر یو نفر و ډیر ظلم ناروای کوله او کورو ته لودو د شپې د ورځې د خلک ډیر جدي په ځاب سی خو هغه چې بنا یانو یو نیو دای ملک به خاکو په سبا باندې بیر تر کله هغه ته مینه نه پورتل دی دا کیسه څو واری مار ودی د سپینګری ام دغه دغه سل کیسه به ورته کوي د دې په تسلیت ورکو خدای دې دغه حاله ساته چې مړی څوک پاد راکې نه پریدي
میرمنی هم په دغه ډارګیرونو کې برخه لري دوی په دعاګانو او کیسو د هغو میرمنو پام په بل کوي چې په کور کې د غم ټغر غوړېدلې وي څو داسې دعاګانې به د لوګر له اوسیدونکو میرمن درنې څخه واورو
خدای دی آغا ور جاله که مرگ خستاله مرگ خخلاسون نست ایل دی مسورک خور دی مسورک خدای دو مرد خدای پدولادو که پلانی ما دی خدای ساد که چی چشه نلری دو شکرا دی کور در پاته دی زونگی در پاته دی زندگی تر سرپورت های در پاته دی دوا پسی که خدای دی او بی خدای دی دی جنتو سر دار که تاست دی خدای دی زل سبر دار که دی طول دی غلات دی طول بمرو پلانی بی خمال های زونده ای ورکسو نی کبر معلوم دی نی تاک معلوم دی نی خاک معلوم دی دی خشک کرتاده خپل پدری ای درک کی خوبس خدای شمولین ستاسی و بولی غرق سپو بوی که هیچ شایم نسی پیدا نیم دیوی چپلی که دیوی پیه پرمان که دی خواد شکر در روغ را مرد خپل غویلی در تمر ساده بودا خدا و آگانی وردکی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی راڈیو پوی پانه که وگوره www.azadiradio.com
قدر منو اوریدونکو خدای دې غمونه لری لری بل ډاډګیرنه د مسافرو ده مسافر چې له کوره ووزي نو په هغه ورځ او یا په سبا خپل خپلوان کور ته ورزي او د کورنۍ غړو ته یې ډاډګیرنه ورکوي چې دا ډاډګیرنې هم سره ورته نه دي ځکه خلک په مختلفو دلایلو کور پرېږدي او خلک د هغوی سفر ته په پام سره د هغوی اقاربو ته ډاډګیرنې ورکوي دا چې څنګه دا به د کابل اوسیدونکي میرمن راویا راته ووایي
که چیرته لکان یا ځوانان زی د پیسو د ګټلو په خاطر چیرته کار کوي نو د دې فامیل ته یا کورنۍ ته یې داسې تسلیت ورکوي چې خوري خدای دې په مخه ښه کړي خدای دې درته ژوندی لري ښه سوچروغ جوړ و چیرته د خوارۍ پسې ولاړ کوژده به وي کې دنګور څښتنه بسې دلته خو نه کار سته نه روزګار سته او که چیرې ژوند دې د کوم چا د خطر سره مواجه وي او یا د سر ویری وي نو دوی ته بیا دا رقم ډارګیره نه ورکړي چې خوري خدای دې درته ژوندی لري دلته خو هر دقیقه ژوند دې د خطر سره مخامخ و د سر ویری وه خدای دې د دښمنانو بیر بیخور وکاږي هلته به په کراره ژوند وکړي کار به وکړي پیسې به وګټي او که څوک د مثلا دغه د کار پسې تللی وي بیا وایي چې خوري نارینه د خدای وزګاره نه کي بیکاري خو لوی مرض دی که دلی دغسې بیکاره ګرځېده خدای مکړه لکه د فلانکي زوی به یا به پوډري و یا به غل و او یا به لوزګاری په مرضو اخته کېده
افغان لیکوال او شاعر زلمی میناناک وایي چې پخوا ډیر اوږد سفر د عسکری سفر و د چا چې به پچه وخته او تر بیرغ لاندې خدمت ته به ووت د هغه کورنۍ ته به هم خلک ډاډګیرنې ته ورتلل
پخوا مثلا پاس کرای که خلق تلد یه ولایت نه بل ولایت تا دیر لره نو دو بو بیا دادگیره نوار کولا چه دا اسکری پار چا داو مساپری دا خیر ده خدای دعا ورطا کوای چه خدای بیرتا پا خیر راولی نو خپکی گای ما مساپری دا خدای با تیره کی
میرمنی مسافرو تا هم خاصی دواغانی لری چه هغا دا مسافرو پا کور کی ورطا کوی یو زلبیا میرمن دورانی
مسافر وجه خدای ملسم جیدیشین یه خدای دیپ خیره ولی بیرته خدای دیزبندی لری دی مسافر ولاری سرید لسکال کلیم خدای دیزبندی لری بیرته براش خدای دی وری پلاش کتور خبر سرزار که شدی پیکینی ولتی آن زاک استش نمرگ کل شدی پیکینی ولتی او پانزول که سرور لری پا عربالایی بر لری دغدغه دواعانی تسمیکی
دشجوی وسیدون که پیغلا گل نروایی کله چې ناوی د بخت کور ته روانه سي دا دود شته چې خپل خپلوان د ډاډګیرنې لپاره د ناوی د پلار کور ته ورځي او د کورنۍ غړو ته ډاډګیرنه ورکوي
د مو خاطر څوک دی چې به د خځې کور ته ورځي د دې پر سیمور ته ډاډګیرنه ورکوي ورته وایي سي خدای دې موري چې کوم کار ورک لور خور چانه د ساتلې خدای دې پر دې کور کوي خدای دې وري خزوان درکې خدای دې غړ ته وایي خدای دې لمنې کلی کورونه جوړ کړي خدای دې سر سړی نور کړي له سرتوري ورځي دې خدای درته وساتي دا ورته وایي خدای دې پمپ نیک کسر خدای دې ټوپیک ورکړي دې غو خدمت کې هغه دې خدای ټوپیک ورکړي دا جن خپن دې موږ انا وسی دا دې مریض دی مول ترور جیر خدمت کو نه یار وخت دې ته دا غدا وکړ لسی ورته هل بس خدای دې لمن کلی کورونه جوړ کړ وس دې مول ترور ده سی پینځوس مسیو زمان اولادونه
دې ته ورته څو ډارګرینی بالا میرمن رابې څخه هم وورو
او که چیرا ناوی و دیگه نو ده ده مورتا داست خلق دادگیره نوار کهوی چه خدای دیزای خالی نیکی دا خودیر دا فخر زایده چه دلور تکره دو قاتسی او دا خپل بخت کور تولارسی غاری دی پی خلاسی سوی غد اغی پاوز با یو خنگور لخیره راولی او که چوک زوی نلری بیا غطوای چه دی کول خوری دنجون و مسئولیت دیر زیاد وی خسو چه پا خیر دی وادکره لوی بار دی لوگو لیری سو
د مال تر ورکه د لوروسته هم د ډارګیرونو راوښته ک کله کوم چاته مالی توان رسیږي نو خلک ورته وایي زه شکر دی چې مال دیو بلاله تا چپ شو په مال ولګیده کله نه کله لږ سی کسانو سره خلک مرستي هم کوي غوږ بشو په هم دی اړه د کابل د ښار دی اوسیدونکو خبرو ته
نم جان محمد ده زد پغمان و سیدن که هم یا دو کال مخ که ده مگ داده گاواندی دکان غلو داسه و خواپا که وره و بیا خدا و از ساغد چا خبر مسلمانی ونو شل نفر دکانداران سر را طول سده تا لاس مرتوونی و دغم سر را طولی که خدا و از بیاموار کده ده خوارکه خود دیر غریب خپه و نو بیا دالت ده سپنگیر و ده مگ وره لذتیم بیا لیک ده لاساین ور کرسه بچی زوندی لری والا و برکت نو خس و چی مال ده و برلا راغلا و پا مال ده و لگه ده ست زونده ای هر چه باوسی
عزت من آوریدون که دنن خپراوانه هم دوم روه کمو دا ازادی راڈیو دا خبروانو پا آرالی کون را استوال پتی مو دادی. پا کابل که مو دا پوست باکس شمیره دا چوارلس یو آبیا. پا خوست و کندوز که یو، پا کندهار که دوویشت، پا جلال آباد که چلور، او کمو لپی خبرالی کون را استوال، حل تا مو شمیره دا او سو چلور اتیا یونورسیتی تاون پی خبر. تر بیا اجازه غالو بسیاو پیزت وسید.
اتصالات د شرکت ګډون کول کی کولای شي د ازادي رادیو ویلا بل خبرونه د خپل موبایلونو لاري واوري کچره تاسو د اتصالاتو ګډون کول کی اصل لاته سواتنی مشمیره سره اړیکټینګ کړي او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نور تفریح خبرونه ورکړي او د موبایل لاري واوري
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
ستنی ماشه ملگرو نورگل شفق یم وگما رشیدی هم را سره ده او تاندی تانگی خپرونه هم
شفق سی پکلو کی چی کل ده چا پخواده یکی زوانان دزی کوی دو ما شمانه ده کارتوسو نده را طولوی
خو دو ملگری ده چو قطارونو پا برنگ دی او بیا لیو چه لری فاصله پری ده یوی غطی نده وار کوی
دو هر چا چه هر چو وغرزه ولی حقای گتلی دی
خو هم ده تا ور تا یوالو با بولینگ نمیگی وگمی چه افغانستان تا تازه را غلی نو پا تاندی چنگی که ده هم ده موضوع تر چنگ یو سندر هم نن لرو او ده سیوی جوڑوانی چل هم زوانانو ته ورخیو که څنګه
بله شفق صاحب او چې څنګه یو څوک لنډه او بشپړه سی وی جوړولای شي نو په خبرونه کې زوانانو ته هم دا موضوعات لرو
ملګرو بولینګ د هغې لوبې نوم دی چې له کاربن او کلک پلاستیک یعنی مسالې څخه د یوه جوړ شوي ځانګړي توپ چې له شپږو تر پنځلسو کیلو پورې وزن او درې سوري هم لري او بوتلونو ته ورته له لرګي جوړو شویو پینونو په مرسته ترسره کیږي
بلې د شلو مترو په فاصله کې لس پینونه ایښودل کیږي چې د لوبغاړي لخوا پرې د توپ وار کیږي نو هر څومره پینونه چې وغورځول شي هغومره نمرې ورکول کیږي
هو وږمې ځوانانو په افغانستان کې د دې لوبې لومړنی مرکز د د سټرایکرز په نامه په کابل کې د یوې نجلۍ مینی رحمانی لخوا جوړ شوی د نوموړي مرکز سنبالونکې یعنی منیجر فیصل هاشمی وایي چې خور یې په دې موخه د دې لوبې مرکز پرانیست چې ځوانانو او کورنیو ته د تفریح لپاره یو ځانګړی ځای پیدا کړي
دا د 15 د سپتمبر نه فعال شو د دې ملک چې ده رئیس غازمان شیره د خور نه ده او هغه یو درې کال کې مخکې چې کابل ته راغلی وه داسې فکر کوي چې افغانستان کې هېڅ شی نشته چې د فامیلان ځوانان ساتیر شي او غیل پر ډیر موږ کوشش کوو چې یو شی د سجور کوچه خلق سات تیر شي یو نوې شی وطن ته یو نوې سپورت فکر کړو چې افغانستان ته پاتې یو بولینګ سنټر جوړ کړو خپل ځوانانو ته یو چې اوسې چې سات تیر شي فاميلي لپاره او دام د اولين بولینګ سنټر د افغانستان کې
شفق سیبل کې چې د لوبه 5200 کال وړاندې په مصر کې رامنځته شو چې د تو پر ځای لایو ګرد کانی او د پینونو پر ځای به د مرمرو لکانی جوړی شوی نه ټوټي خودل کیږي
هو چې اوسنۍ بڼې په 1895 کې د سپتمبر په 9 منیټه د امریکا په نیویارک ښار کې رامنځته شوه دا لوبه په نوي هیوادونو کې چې افغانستان یې یو نویم هیواد وګمې د 95 میلیونه خلکو لخوا تر سره کیږي
نو نور څه بده دی لوبې په اړه فیصل هاشمی راته وایي
سمه ده دا لوبه یو کسم کیږي تر شپږ پورې ډیرم کیږي دا توپ د مثال هر کس یو چانس لري لسانی پینونه دي هغه چانس کې باید کوشش وکړي چې ټولې چپکه او که هغه کې چپنه شو یو چانس نور ورکوي دویم چانس کې که چپم نه شونه بیا نوبت بل څوک تزي او هغه سه لس پیری چانسونه دي هغه کې حسابي کې نمبر اخر کې هر څوک نمبر چې ګوما
ملګرو حمید الله په دغه مرکز کې نوی ځوانانو ته دالو به ورزده کوي او وایي چې دا یو ښه فزیکی لوبه ده
دا فزیکی یو لوبه ده د حرکت دي چې دا بالونه دی هر بال 8 کیلو 1 کیلو 10 کیلو 12 کیلو وزن لري او د سره ټول توجو ټول بدن په حرکت کې راځي کنه پوره نمبر 250 دی د کې کپ اول ځل کې ټول پینونه وغورځوي شل نمبر لري او کپ دو ور کې ټول وغورځول 15 نمبر لري او کپ بیا ټول نه وغورځول بیا سمره چغرزول و هم دومره نمره ورکوي
حمید الله ده هم وای چې په ځنګړو ورځو کې انجونی هم د دی لوبي لپاره لخپل کورنۍ سره راځي
دی اوشم به ورس فاميلي ده چې بغیر فاميلي نور څوک مونږ نه پرې دي سحر یو لوستر ماکه مشپک بچی پوری فاميلي راځي او بل ورځ کې انجون راځي په یو شنبه کې دی راځي
وګمی محمد متین هغه ځوان دی چې د دلخلې په دوبه کې د لوبه کوله خو هیڅ فکر نه وکړي چې یو ورځ به د دې لوبي اسانتیا په کابل کې هم ورته برابر شي خبري وانورو
او سمدای د خبري په وورو
سمنه
مونږ په دې فکر نو چې د سیو بالینګ سنټر په دغه استاندارد په افغانستان په خصوص په کابل ښار کې دلته بالکل فرق نه کیږي هغه د دوبۍ نم دلته شاید یو سپکه ډیر خپل خپلوي
شفق صاحب د بولینګ مرکز سمبالون کې فیصل هاشمی وایي چې فکر نه کاوه چې افغان ځوانان به دی لوبه کې دومره تکړه ووسی
هو نو ځکه د اوس هلمند چې غواړي اولمپیک سره یې ثبت کړي او پر اتلونکو کې نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي
اولمپیک کې موږ غواړو چې راجستر کو پاتر چې هغه کې دمو فائدہ ده او د خپل وطن هم فائدہ ده کې د 4 اکتوبر چې موږ هم افغانستان کې بولینګ سنټر لرو موږ دا فکر نکنو چې افغانان موږ دومره ورکه لایق وسی دلته الکان راځي چې ورکه ډیر یعنی چې خنومرې ورکه اخلي او هغه کم امکانات وسی کنه اولمپیک طرف نه نمونه ورته ورکه ولې نه چې مصاب کلار شي
همدا شي به تاسې تاندې څنګه یاوي وګمې
بله
که په سیوی جوړونه کې د دې یادونه کوو چې کومې لوبې مو خوښیږي او خپلې وزګار شبې په څه تیرو نو د خپل زده کړو لاسته راوړنو او تجربو یادولو ته کزیر ونه وسو نو ګرانه ده چې اداره مو انټرویو او یا کار ته ورغړی
ریښتیا هم همداسي ده نو راځي چې په دې اړه د ځینو ځوانانو خبري واورو
سمه
نو محمد اتل انګار دی ما خپل سیوی جوړ کړی او ورته پروګرام کې مې جوړ کړی په کې مې خپل نوم دی پلار نوم چې زده کړې مې کړی هغه په کې اکرې کوم ځای کې مې کار کړای دا هغه په کې ذکر کړی نو میر حیدر دا اکثرا چې ټي وی جوړوم نو لنډه جوړوم زیات موضوعات په کې ناغه کوم
زما نوم زکی علی زید د هلمند ولایت ما سی وی کې نوم دی ولادت دی د ټلیفون شمیره د ایمیل ادرس مې په کې ور کړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکل چې څومره مې زده کړی کړی دي څومره مده مې کار کړی دی کوم دفتر کې مې کار کړی دی څومره ژبه مې زده دي او په ورسته برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکل دی چې کله ته ضرورت کیږي چې کوم معلومات مجور کړي دا غو د پخلی لپاره مقابل لورې اداره چي د کولای شي دا غو سره اړیکه ونیسي
زمانو شمسور فراز چې وی خو زه عموما لګځره وګدا جوړوم او ګدل د خاطر چې زیاتر د خارجي موسسات چې دي دوی په دلاند سي وی دون اکتفا نه کوي نو غي ارڅونه چې وګدا وي بهتره ده باید وګدا وشي درو خو مې وی خي مطلق پکې نه دي لیکلې دا خو ښه کار نه دی به انټرویو کې کبن پښه غریختم دروګنل کېږي
شفق صاحب سي وی څه شي ده د جوړول ارتیا چې دا او دین ځوانان فکر کوي چې ک سی وی وګده اوسی نو ښه غیز به ولري. دا خبره سم ده کنه؟
او دا خبره سم ده کنه. په دې اړه به د وحید علی زوی خبري واورو چې د سی وی په برخه کې ځینو ځوانانو ته خونیز پریزنټیشنونه او ورکشاپونه ورکړي او مسلکی پوها پکې لري.
سمه
خو خدای دا
او بالکل
سی وی دا مخفف چې ده دا کرکلم ویټا ده د کار موندنې لپاره جوړیږي. هغه کسان چې بیکاره او په اداره کې غواړي چې کار پیدا کی نو د دې لپاره د خپل سی وی جوړي. دا ډیر غټ رول لري د کار موندنې لپاره. ایچ آر چې کله سی وی ګوري هغه دا نه دی چې هر شی ډیر په تفصیل وګوري، ولې هغه ته ډیرې سی ویانې نور هم پرتې. نو په داسې وخت کې داسې یو سی وی جوړه شي، داسې مؤثره سی وی جوړه شي چې هغه کس په لیدو باندې هم تا شارټ لیست همالته دفتر ته ور وبولي او مخته پروسه په مخ بوزي.
علیزی وایي چې له سی وی سره یو لاند لیک هم ادارې ته لیږل کیږي. دا لیک باید څنګه ولیکل شي؟ دا به حمله د وورو.
سمه ده.
سی وی نمخ کې یو ډیر ضروری شی چې کور لیټر یادیږي، هغه کې د پوزیشن نوم چې کم پوزیشن ته ما اپلای کړي، ځینې وخت د هغه پوزیشن نمبر هغه ورته ذکر کیږي چې زه ولې دې کار ته ما اپلای کړي، ما دې کار ته ولې سی وی درته لیږلې ده، زه دا قابلیت لرم د دې شی لپاره، وړتیا لرم، زما دا کړی چې دی هغه دې سره رابط خوري یو شی دی، او زما کاري تجربه چې ده هغه هم ورسره یو شی ده. او دا لیټر ډیر مختصره ای
وګمه د سی وی چوکاټ باید څنګه اوسی او کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي، په دې هم وحید علیزوی راته غږیدلې.
د سی وی جوړون لپاره ډیر مهم ټکی باید په نظر کې ونیسي. اول هډینګ مطلب سر ټکی، په سر سر کې د هغه کس نوم چې سی وی جوړي، د هغه کس آدرس، د ټلیفون شماره، د ایمیل آدرس، دا په ترتیب لیکل کی. دا غینه پس ابجکټیوز، مهم مقصد د دې سی وی چې تولې سی وی ورته لګي، پرسنل انفارمیشن، شخصي معلومات. دا غینه پس ایجوکیشن یا زده کړې چې څه څه زده کړې دي کړې دي. په سی وی کې تر ټولو مهمترین برخه همدغه د زده کړې او د تجربو ده. تجربه ډیره مهمه ده او همدارز لاستراوړنه هم زده کړو نه پس ایکسپیرینس یا کاری تجربه چې فعلاً ته چیرته کار کوي، په خوري کوم کوم ځایونو کې کار کړی دی، تاریخ، پوزیشن او د هغه اداري نوم. دا غینه پس سکلز یا مهارتونه لکه د کمپیوټر زده کړې، د ژبې زده کړې، د کیبورډ زده کړه، ټایپ خند نه دی، څومره پروګرامونه زده دي، نور د کمپیوټر زده کړې.
ځوانانو وحید علیزوی وایي چې لا سکلز یا مهارتونو وروسته د لاسته راوړنو یادونه هم سی وی قوي کولای شي.
د سکلز نه پس اچیومنټس چې لاسته راوړنې یادېږي، اکثره اداراتو کې په ښه کار کولو سره تقدیرنامې ورکول کیږي چې دا په آینده کې ډیر په درد خوري. دي سی وی کې د دې شی ذکر کول دا ډیر مهم دي. انټرست لیکل کیږي په سی وی کې، دا مخودل چې زری چې سره مینه لرم، زما شي خوښيږي، او په ټولو کې آخر چې د هغه ریفرنس دی، ضمانت تقریبا موږ ورته وایو. داسې یو کس ریفرنس ورکول چې هغه سبا ستا ضمانت وکړي چې په خوا د رښتیا هم په دې ځای کې کار کوو، د پیژنم نوم راځي، د هغه کس پوزیشن چې چیرته کار کوي، د هغه نه پس د ټلیفون شماره او ایمیل چې بیا کله هغه اداره وغواړي د هغه ریفرنس کس نه تپوس وکړي، د دې سړي په اړه باندې نو ډیر په اسانۍ ورسره اړیکه ونیسي.
ګران ځوانانو، علیزوی به د دې پوښتنې ځواب هم راکړي چې یوې درې ته کله چې د یو چا سی وی رسیږي نو کومو برخو ته باید ډیره پاملرنه وکړي.
ایچ آر چې دی اول دې نکات ته پام کوي چې د دې د تعلیمي بیکګراوند یا زده کړې چې دي او کاري تجربه چې ده، هغه زموږ د دې کار سره چې ورته ضرورت دی ورسره سر خوري که نه خوري، او په مطابق د هغه تجربو او د زده کړو د ټرینینګونو سکور ورکوي، نمرې ورکوي.
ملګرو وحید همداراز وایي چې ځینې ځوانان خپل سی وی ډیره رنګینه جوړوي، له ډول ډول ډیزاینونو نه پکې ګټه اخلي، چې دا وګمه وایي چې د ګټې پر ځای سی وی ته تاوان رسوي.
نو څنګه شفق صاحب تاسو کوم وخت داسې کار کړی؟
ما خو ساده جوړه کړې، خو به ورو چې د دې تاوان څه دی؟
او سمه ده بيخي.
اکثرا سی وی نه چې په کمپیوټر کې لیکل کیږي نو د فونټ سایز یا د لیکلو سایز د لسونه تر څوالو پورې وساتي، او زیاتره په ورډ کې یو کمانډ د اټالیک او انډرلاین د دې شانونه ډیر استفاده ونی کی، کوم ځای کې چې ضرورت وي هغه ځای کې استفاده ځنې واخلي، او هر نقطه چې دی غواړي چې مشخصه کی نو د هغه لپاره د بولټ پوینټ په ورډ کې یو کمانډ دی چې بولټس دی نه خې دی او رقم نقطې غوندې ښکاری، سی وی د پسپینه ورکی او په تور رنگ دی لیکنه یې پکې، رقم رقم رنگونه استفاده کولم سی وی خرابوي.
هم درس دی وای چې د وخت په تیرې دو سره د سی وی چوکاټ او ډول هم توپیر کوي.
هو وګمه د بیا هم په دې ټینګار کوي چې د زده کړو کاری تجربه او لاسته راوړنو برخه ډیره ضروری ده. نو هغه ځوانان چې کاری تجربه ډیره لري نو ښایي دا برخه د سی وی په سر کې ځای کړي، او ځوانان ځوانانو ته د لارښوونه هم کوي چې د سیوی له نویو ډولونو د ځان خبر وساتي.
دوی په همدغه نکاتو باندې خپلې سیویانې جوړې کړي. وختونه بدلي او د سیوی جوړونې د کوم تخنیک چې دی دا ورځ په ورځ ښه کېږي، بدلېږي را بدلېږي. نو دوی باید د دې شي سره ځان اپډیټ وساتي چې څومره کولی شي سیوی په ښه ترتیب منظم او هغه شان چې غوښتل شوي وي ځینې هماغه ورته ولیکي، نو دا به د دوی په ګټه وي.
وږمې په دې خو سره پوه شو که نه چې سیوی زموږ زده کړې لاسته راوړنې او تجربې رانغاړي.
بله، او یو لنډ ژوندلیک هم ورته ویلی شو.
هو، خو که په ژوند کې قرار کینو نو هیڅ نشو ترلاسه کولی. فیاض خیش کې په خپله سندره کې هم همداسې څه ویلي چې ژوند او قرار اور او اوبه دي، نه به یو ځای شي نه یو ځای کېږي.
ژوند او قرار اور او اوبه دي، نه به یو ځای شي نه یو ځای کېږي. پیار او نور یو د بل جوړ دي، داسي بتی رشي دا چې تیری.
تاسو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پته هم اوریدلې او هم لوستلې شئ: www.azadiradio.com. تاندو سه
لتا د سیند ژوند هم یو لار دا، کلا پغرتی کلا میدان کی